او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویم نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دې د 2021 کال تر پایه وغځول شي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 کال پورې تمدید شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، واکسین تر څه حده د خپرېدو مخه نیسي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مندي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولی دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نه وکړئ او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړئ. 400 شمیره ده 299-203-540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-221-143-601. د غرض د افغان بي سي ماته سوات له شمیرې لارې هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوئ او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اورئ، په پیل کې به ډاکټر صاحب په دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوږ شئ او ډېرې پوښتنې به ستاسو ځواب شي او هغه پوښتنې چې نه ځوابېږي کولی شئ چې وروسته په خپرونه کې مطرح کړئ. البته یوه لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پېښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکو کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي، چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی، خپلو ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤول یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ و ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغۍ باندې اخته شي نو د ده د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولی شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه د دې ناروغۍ دپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت تر کړي او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله نو دغه میکروب چې دی په غایته موادو کې ژوندی پاتې کیدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس زمونږ په هغه ځایونو کې ژوند کوي نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تېره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په ښارونو او په کلو او بانډو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندی پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب ایوب اوس زموږ اوریدونکو هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدی شي او تر کوم تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي، یعنی تر 4 ورځې پورې آتا په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته مواد لري نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې آتا داسې اټکل کیږي چې دا میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا افات چې ده هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي. خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو دپاره یوازینۍ د سرایت لاره همدغه د غایته موادو لاره ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخلیږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا هغه کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس وي هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوی یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو دپاره ډېر یو اغېزمن او ګټور واکسین مونږ په خپل لاس کې لرو او د دې تر څنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته که چېرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه دفع کوي، بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته مونږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وای چې د یو کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغۍ سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد دا شیونه پیدا کېږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو مونږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا مونږ د هغې نه د غایته موادو سمپل اخلو او هغه غایته موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا مونږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایته موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه مونږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغۍ سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه مونږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدلو نه پورته تر ډیر وخته پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم به ګرانه وي چې د کورنۍ لپاره پوه شي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، یا ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی دی؟
بلې نوري صاحب، کله چې په ګزړ باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي او هغه خپله بیرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي. نو هغه حتی کورنۍ خونه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورونه ته دا ویل شي دا ماشوم په فلج یا په ګزند باندې اخته شوی دی. خو د کچیر ته فلج او ګزند باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغه نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو کچیر ته په فلج یا په ګزند باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانی په اسانۍ سره کولی شي، او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی ده نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزند یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او د څو کلونو پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې دغو د لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي یا په داخل د کابل کې حتی؟
نوری صاحب تا اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیرا بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري، نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب چې روزنیز ټرینینګونه چې دي زموږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی، البته ضرورت یې شته. خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي. خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچیرته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره نه مونږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې مونږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سړیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3500 زیاتې وې او د دغه پولیو یا د ګزندې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه ناروغۍ څخه خلاص یو هیواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمود مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیره زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې، ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیره ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، یعنی دغه د غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده؟
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړی ده او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده. خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې ویل دا ماشینونه موږ ته په واکه راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ د پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور ان شاء الله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ د پاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ اوډي هیواد ته نپډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معاینات باندې البته شک هم پیدا شي ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي اته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي نو د زمونږ چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته دی ځکه چې زمونږ ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکړي بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای ځکه چې زمونږ لکه د موټر اشتراک او
ډاکټر صاحب تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درسته نوي درغلي به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته
ولا تاسو خو یعنی کزه درته يم چې د تخنیکی اړخه بعض وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبت پیښې د دې د غفال چې د غزندې چې د بیر تخپل لومړني حالت ته نه راګرځي خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې تا موږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي نو فالج ماشومان یا په ګزان هفته ماشومان چې ته دې ورته لري نو دا سی او شک او هغه په زینو حالاتو کې رامنځته کېدلې شي نو دا د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچې ته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات ته غټي کتاب هم کی دا سہولت په هیواد کې دننه برابر کې دا ډیر صحیح نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره موږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو بیا هم په ځینو حالات کې موږ د شک او تردید سره مخامخ شو
بلې ډاکټر صاحب په پاکستان کې هم د پولیو پیخي مخ په زیاتېدو دي د روان کال پیل رئیس په دې هیواد کې د 859 پیخو د سپتېدو خبر ورکول شوی دا ډېر د پیخي هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې سب شوی چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلې دي تاسو په دې نږدې راتلونکي کې او به سر له سبا بخنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوي البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې د دې کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي
بلې نور صاحب لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار کونړ او لغمان د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري نو دغه وایرس سرحد نه پیژني د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځه حوزه کې موږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي او بیا کچې ته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقی نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر دې ربري د ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي یا دغه ناروغي نه خوندې پاتې چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې موږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې ده هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې احصایې لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایې لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 99 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره همداسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته مونږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې نه هیڅ رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله مونږ نه هیڅ مثبتې پیښې لرو. د بلې خوا نه دغه اوس مهال چې دی، دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي، او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي، او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي، او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالات همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ رسېدلي، د دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو، او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفونونو له لارې چې مخکې مې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي مات سوات له شمیرې له لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته ور درکوو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمنۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب ملمدی. البته مخکې مې یادونه وکړه چې د خبرونې تر پایه را سره اوسېږي ډاکټر صاحب ایوب ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تېره خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري. د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله. که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوی دی، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی.
بله، السلام علیکم. السلام، عرفان الله شرفي له کاپیسا ولایت څخه بل فالینا.
بله، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوري صاحب، ما ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولیو دغه کوم کمپاینونه چې دي، مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، کوي دا په بیت په څونه موده کې په دغه دی هغه سیمو کې وشي؟ مثلا لغمان دی، کنر دی، او ننګرهار دی. په دغه سیمو کې دا نو څونه میاشت، یو میاشت کېږي، یو میاشت نه تېرېږي، او دا که یعنی په یو میاشت په اندازه ونه رسېږي دا ماشوم سوی شي، یو د تیزې کمپاین وځنډېږي دا ماشوم په ګوزن دخته شي.
بله، مننه، پوښتنه واوریدل شوه. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو پوښتنه یادداشت کړئ مونږ څو اوریدونکي اخلو او ټولو پوښتنو ته بیا ځواب وایي. بله، بل اوریدونکی دی زبولای صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته. نوري صاحب زبولای د وخت لږ ځینې په اړیکه کې ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب، څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي، او آیا دغه اوسنۍ خلا ده اوسنۍ وقفه چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومان ته څلور میاشتې یوه واکسین نه وخور، دا خلا به کوم مشکل ده مابین څه کې که نه؟ مننه.
بله، مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
سلام نن لري تاسو محترم ډاکټر صاحب ته. سمي الله مبارز يم له پکتیکانه.
بله مبارز صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډېر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي، او تشکیل کوونکي توکي کوم دي، او همدارنګه که چیرته یعنی په عمومي ډول خو دوه څاڅکي یو ماشوم ته ورکول کیږي، که چیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به یې کنه؟
بله مننه مبارز صاحب. بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده، خپل رادیو مو ګل کړئ. مهرباني.
زمونی فکر الله در رضوان تخبر کوم سناتوري په صحیح مرکز کې
پښتنه مطرح کړی. مهرباني.
دا یو ما دی وو دا در کوم ستاره پر د نن پښتنه نو ته وو خو دا څه ساتو په مخ دي ساتي کې دا علامه خو دا چې دغه سره چې دی هغه خامخه دا یو عود خامخه فلسي او د فنزل کال کوم کلان نه به وره فلسي یعنی دیوان دان یا د څون د مون کوم ضرورت دی دا زموږ لپاره اسمنه پیسه ده. موږ د اساس تاسو مخ سره دا ده چې اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي هغه رضاکاران دي، او دا رضاکاران خوران په نه څه باندې دي درولې دي، او بالکل څن دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجو هم باندې کې نه ساتل کیږي. څوک چې تاسو په دنګل سره سي درې نو هغه به ستاسو واکسین څخه الله ساتي.
بله
بله، بخښنه غواړم. برګیس ډېر وسه دی د ټول دنیا و خو راکیو چې د بل شو کار نه کوي، خدام زمرا سره سره کوم دی سم چې کی نن چې د بل شو کار نه کوي.
بله مننه. بله مننه کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې. اتمن ډاکټر صاحب ایوب، تاسو به اتمن یاداش کړی وي په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده، په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د کله کله ټلیفونونه سم نه اوریدل کېږي، که په عین زمان کې رادیو نشي اوریدلې، یوازې موږ سره خبرې وکړي چې لټول سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بله ازادي رادیو ده. بله د څو د خپل پر لطفا ټلیفون نه مکوي. بله یو بل اوریدونکو هم د تخنیکی همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی. مهرباني وکړئ.
بلاد نور صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او حاضر ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک؟
نورستان ولایت نقاری محمد مدني خبرې کوم. بلاد نور صاحب.
بلې قاری صاحب، تاسو هم زموږ همیشنۍ همکار وئ. پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بلې پوښتنه دا ده جناب نوري صاحب، ته هم خوشبختانه په هندوستان کې دغه علاج ناروغي کچه ډېره کمه ده. ولې دلته هغه سد بیماري بېخي ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا کال د یو کلن ماشوم شوه په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده چې لږ معلومات ډاکټر ته ډېره راکړي. دغه سد بیماري په هندوستان کې بېخي عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ته ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماري باندې اخته نه وي او هغه نه مخکې ورکول کېږي. په دې اړه هم ډېر خلک یعنی سوالونه کوي. دا څنګه یوازې په افغانستان کې کېږي او نور نړۍ کې داسې نه کېږي.
مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو، د څو شېبو لپاره ټلیفون نه مکوئ. پوښتنه ډېرې مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب ایوب، دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنې دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او عیني پوښتنه عبدالعزیز غالب د مارجې څخه هم د ازادي راډیو د افغان بي سیم للارې په استول شوی پیغام کې مطرح کړی ده. واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي ملته راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی دی، د ناروغۍ د ملته راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې. او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ تاسو کوم تو کې نشته دی چې هغه باندې مونږه حساب وکړو. نو خپل دی تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامه یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم
ترکیب زموږ زابلی دا پوښتنه کړې وه. یو بل پوښتنه یې مطرح کړې وه چې دغه د واکسینونو په کمپاین کې چې اوس یو خلا رامنځته شوې ده، دا خلا د کېدای شي؟
بلې، د لکه کچېرته اوس په طبعا خلا رامنځته شوې ده، کچېرته مونږ وکولای شو چې دغه د کورونا اوبا افات دا هم د اوسلکا پټول نه لای باندې په تیر بیا په افغانستان باندې خپل تور سویره غړولې دي. نو کچته د دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین په واسطه باندې هم کېدل شي، ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته راغی په خپل کې دا د پولیو د واکسین ویل چاچ کی چکه بیا دا لکل لوه بولاړي بیا په دې ویلا باندې ولګيږي هغه بل کور نه ته هم دغه سي انتقالي دلې شي. نو دغه حالات کچته هم دا سي دوام وکي، نو کېده شي نړیواله روغتیا اداره د ځانګړو شرایطو په پام کې نیول سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کړو. خو کچته لکه موږ وکولای شو چې لک تر لګه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو، بیا د لکه دغه تشه چې دا چې اوس مهال رامنځته شوی دا دغه ډکېدلی شي. خو دا هم د وخت نه لري خبره ده. مونږ بیا هم لکه خپل زمونږ ادارې پلان کړی ده چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کړو، او د اگست نه خواته سپتمبر کې بیا مونږ
سراسري کمپاین تر سره کو خدا به وګورو چې لکه د کورونا اوبا مونږ ته اجازه راکړي او کنه خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړو.
بل ډاکټر صاحب د مبارز پښتنن تاسو له پکتیکا نه جواب کړ په یو ډول باندې د کافی سانا یو او لومړني اوریدونکو پښتنې مطرح کړې وي که تاسو ځان سره یادښت کړی وي او بل دغه د رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي مسریت لري کنه واکسین خپل هغه مسریت لاس ور کوي کبه دی اړه لرنا واچوي او ورډن کوم پختنیا مطرح کړی وي
امبل دی ورډن چې خو البته د ډیر خټکو ته اشاره وکړه واکسین لکه د ماشوم په څیر دی ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې هوا نه هم ساتو د ګرمۍ نه هم ساتو نو همدا چې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی یعنی دا نه خرابېږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چېرته په یخ کې وساتل شي نه خرابېږي خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه که چېرته د حرارت درجه منفي ته لاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابېږي نو لکه دی اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه د پولیو او نور واکسینونو لپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 تر 2 درجو سانتیګراد پورې ده دا رښتیا هم کچیرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږ 40-30 درجه سانتیګراد ته رسیږي نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاسه ورکوي او د واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلې ځانګړو شرایطو په تیره بیا هغه 2-3 درجه سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته یعنی که چېرته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیره بیا د زیاتې مودې لپاره بیا د لنډې مودې لپاره هم که چېرته د لوړې درجې حرارت سره مخامخ شي واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو له کاپیسا نه پوښتنې مطرح کړې وې زه په نسوم تاسو یادښت کړې وې ډاکټر صاحب
نو هغه ویل چې د هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکو ویل چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته خو اوس مهال موږ تاسو ته عرض وکړو چې لکه د کورونا د اوبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغۍ یا د کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره موږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی خطر یې ډیر زیات دی موږ اول هغه خطر کابو کو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي لکه دا اوریدونکو په ځواب کې باید دا شوي ما د موږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي په دغه ځایونو کې د پولې دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی یعنی لکه د هیواد سویلی او سویل ختیز ولایتونه او ختیز ولایتونه په دغه 4 ولایتونو کې موږ نږدې هر میاشت به کمپاین تر سره کوو د همدغه غل کبل چې دلته زیات پولیو د وایرس په سرایت خطر ډیر زیات وو مګر په ځینې ولایتونو خو په تیره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی خو دلته لکه موږ واکسین هغه درې ځلې په کال کې چې تطبیقو یا 4 ځلې نو ټولو زیاتو ماشومان ته موږ لاسرسی لرو او ډېرو ماشومان ته موږ واکسین ورکوو دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکي کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځای کې
لکه د خطر سره ډیر مخ دي، کم په متوسط اندازه د خطر سره مخ دي، او کم نه او د خطر سره یعنی ډیر زیات مخامخ نه دي. نو هغه ځینو ته په کتو سره دغه واکسین مونږه کټګوري کاوه، همدغه کټګوري لمخې مونږه واکسینونه بیا په دغه ولایتونو کې تطبیقو.
ډیر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لري هم دغه پوښتنې مطرح کړي. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوي دي. وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقیږي؟ که په مجموع کې په ټوله کې اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه څلور ورځني کمپاین چې د افغانستان په ختیځو درې ولایتونو کې تاسو سبا پیلوئ، لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا دوبا د خبرېدو دغه ځانګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې ترسره کړو. نو
بلې د پښتنه باندې چې اوس به جواب شو. ډېر نورې پوښتنې مطرح شوې دي. البته اوریدونکو لکه چې بلال له خوست څخه مخکې ستاسو څرګندونې وانه اوریدلې چې ولې د غایطه موادو سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کېږي، که لنډ ورته ځواب ورکوي، ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږ دغه اوریدونکي چې د خوست ولایت نه البته دغه مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، نو مونږ خطر خپل اړخه کوښښ کوو چې دغه سهولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه وو. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانع کړي چې دغه سهولت په افغانستان کې برابر کړي. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري، او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معنی دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده. خو بیا هم که چېرته په هېواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي، او د بلې خوا نه سهولت به وي، او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. مخکې له دې چې البته خپرونه ته پای ته رسېدو ته ډېر اووه دقیقې وخت لرو، بیا به د دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږېږي چې له خلکو څه غواړئ او دغه راز له دیني عالمانو او نورو. خو یوه پوښتنه چې بیا هم د پولیو له ناروغۍ سره ډېره تړلې ده، محمد حسن قلمیار مطرح کړې د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا که په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی، که په لنډه، او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کېږي اغېز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکوو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري، او هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه ښکته وي نو هغوی کولی شي چې په هر روغتیایي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومانو ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي، چې دا بیا لکه په کلمو کې بیا د لږ وخت لپاره تم کیږي، او بیا د هغه په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي، یا د هغه د دې میکروب ضد همدغه کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي، او بیا کله بل ځل لپاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني، او دغه خپل قابو لاندې راولي، او نه پریږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقی واکسین یا د پیچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په خصوصا د درې میاشتنۍ په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، ایوب راځو همدغه وروستۍ که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخې کړی، یعنی په پام کې لري چې هغوی ته دغه واکسین ورکول ورکړی، او څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي، دینی عالمان او نور، ځکه کمپاین ښه تطبیق په دواړو لورو پورې تړلی، هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغې برخې پورې چې تاسو هلته تطبیق کوئ دا کمپاین؟
نو دا کمپاین مونږ د دغه ولایتونو درې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واخیست، لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې، نو دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. البته د دغه کار د پاله مونږ وار د مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلي دي، هغوی د پاره هم لکه یو ورځنی روزنیز ټریننګ په لاره باندې اچولی، او خصوصا ما تاسو ویلي چې دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دې رضاکارانو ته ورکړ شوی دی. انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي، اما غځوه د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کېږي. د دې بل خوانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر، د دې نه به هم پکې استفاده کوي، او د دې پر څنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي. او د بل خوانه که دغه د ډراپر یا دغه د واکسین د ویال هغه سری یا څوکۍ د ماشوم د خولې سره یا د بدن د نور د سیغړو سره چې هغې لکه لعاب پی باندې ککړي، نو بیا دا ورته بدلېږي او نورو ماشومانو ته د دې د خاطره چې سرایت ونه کړي، نو دغه ځانګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوي دي. انشاءالله چې وګورو چې نتیجه به څه وي، خو زمونږ هیله دا ده چې دغه کمپاین په خیر سره تیر شي، او په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د آفت نه خوندي پاتې شي.
بلې، په دې هیله چې دغه کمپاین چې اوس پیلېږي، فرعي کمپاین، او هغه هم 15 میاشتې په ځنډ په دغه درې ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسینه بې برخې دي، دغه واکسین واخلي، او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډېره مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړل. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وه. مانور نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته پر مخ یوړه، په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي، او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خپره شوي په امن کې اوسي. تر بلې خپرونې مو په لوی پاک سپارم.
پائمالا کرم آشتی سفہ هستی رنگ پایمان.